نور بس دی.
شکست سکوت.
دا نور بس دی د دې ونې په پروګرام کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه یادیږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ور واوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو، دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ور زیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او اوس څومره اغېزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خپرونې ته ستړي مشئ. اغلی امیل، تاسو نه به خپرونه پیل کو، له دواړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشئ خپرونې ته. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه که راته ووایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د چا خبره مخکې چې تشریح کړې تاسو، رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګارنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهېږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نسبي ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسنه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و، په قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي. خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، تر اسلامه پورې، تر دین پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. اونۍ د کور پلارګنې مني، اونۍ خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي. او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي. ده خو ډېرې سختې و، د کار نه یې برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو. او په دا 20 کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده کړه، کار او یو ټول مسلکی شول یو تعداد البته او ورسیدل او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پریږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې پولاندې شوي دا او دا دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني موږ هم دا وایي څه نه. نو څه فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې نن سبا کې به درې کاله شي او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي. خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم را سره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي. اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې مېلمنې خور ته او همداشان ته د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. باید یا به د کور یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د افسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، دا ښځې به ټول پخیلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زاړه کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه، دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی ده، ورته ویلي مې دي. دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکړو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زاړه کېدل او د دوی پښې نه زاړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هر ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو خزه هم په بل خزه باندې یعنی د خواخه په نامه باندې په دې باندې ظلم کېدل یا د بنی په نامه باندې د دې سره ظلم کېدل، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت ترلودل چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یو خزه په بل خزه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو امدا شانتي په بادو کې ورتول، یعنی د منډر لشکره خاصه د بوست کډره نږدې ده، یعنی دومره لري فاته سیمانه ده چې موږ وایو ولسوالي ده، ولسوالي نه ده، د شاروالي مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنگ شو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځول د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټوه، دا زما خپل سترګو لید کاته خبرې دي. دروغ نه وایم، خدای ته تلون کې ما نن می دا جبه لندن سبب وچی، خو دا هغه عقاید دي چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غو چې کلتوري، فرهنګي، دودیزي، ولسی د تاریخوالي باندې څه دي، څنګه مخنیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به ورسته د خبرونې په پایا کې هغه مستونزې چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادېږي په تیر جمهوری نظام کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې وو تر اخره پورې له ننګونو سره مخ وو، او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ وو، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا وسم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه یې خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلې صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو راایسې په اړه باندې خبرې کیږي، لکلونو راایسې خلک ور باندې بحثونه کوي، ولې په کمی گینا په کلو او بانډو کې د ولسونو ترمنځ، ولې لږ تر لږه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی، مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم، د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، سلامونا تاسو میلمانو دوی ته اوریدونکو، ډیر خوشاله ما او ډیره مننه. واقعا دا پس ډیر مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دوری فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي اغه غټیږي ورورو، په اته کاله نه رسیږي یا نه کرنه یا لس کرنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې ماغه مور پلار چې شي وي خپل زوی ته او نو خپل ما جلی ته چې وي ته باندې نه زی ته غټ سوې شرم ده دا کار ده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او واسي موسمه ټیک کوم ده دا دي چې کدا هغه کورنۍ مور پلار چې کدا وسی سبق ویلی وي او دا تکري وي د ما په نظر داسې خبرې کولې نه سي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي کنه، او هغه کولی سي چې خپل زوی ته، خپل ځامن زوی ته وایي چې ستا خو دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هیواد لري، دا کارونه ستا خو کولی سي، او دا ستا غوندې مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري، ستا خورم هم دا حق لري، هر کار کولی سي، دا وایي باندې ولاړ سي کار وکړي او تر تر کوم ځای چې دې واستوان د هغه کولی سي هغه کورونه سره کې انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعه تقدیم کوي. او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کړی وسی کله چې یو مور زده کړې وکړي زما په نظر هغه هیڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعه ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نخواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کېږي کم ده بد منفي فکرونه خپل زامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکړي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلي غټېږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکړي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړي چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخل شوم زه خبرې ما کله چې زه کوم ځنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپل خپلوانو په هېواد په ولایتونو کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي همدا د کورنۍ نه هر څه شروع کیږي. که کورنۍ سم صحیح تاثیر کده باسواده اوسې زما په نظر هیڅ تاسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجنو کې او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او دا هغه ژوند خرابوي. همدې ځینې او دا غنه ورسته د کوم دانش توکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زکونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډیره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زکونکي ته تدریس ورکوي اکل 10 دقیقې 20 دقیقې دا د همدغه د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د انجونو په حق نه د خلکو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ چې صحیح حق لري تاسو باندې خوټ شیاق لري موټ شیاق لري او هیوا تاسو باندې شیاق لري. زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقیږي کفن پندون ته زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهیږي چې ما دا ونه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي. زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم. زه هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوو اغلی صافی بیرته درته راګرځو بیرته برا شو اوګی امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي. هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کوي د کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټولي غندلې او له طالبان نه بیا بیا غوښتې دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا وختنی نه دی منلی او نه دی عملي کړی او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه اماسي تړلی دي خو دا احتمال نه دی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي. خو اغلی عمل د ما یوه پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نا کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی. څه فکر کوئ چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو. فکر کوئ چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او که نه اوس هم شته؟
مننه کوم. واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي، هر پدیده خو فلسفه وایم مثبت جهت لري هم منفي، خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل، په خپل سر وکه دی فکر کوو چې ازادي یعنی هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم، اسی به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو، که هغه مراجع وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوه، هغه پروسیجر دومره چې خلک به ښه منصرف کېده نتیجه به یم مثبت نه وو. نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک، همدا چې دا کار کېږي بیا چې چې سځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي، په حق ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې داسې ځایونه شته، داسې مراجع اوس شته چې ما به ملامت کړي او ما به فشار وي، او بالاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لرې پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغه سې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته، سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي، خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې اوسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو، ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري، خو څوک نه نشروي. اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي، خو دا خبرې شته. ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
او واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بېرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي، او د دوی نه د زده کړو، کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکړم، مخکې اوږی وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغېزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی، دغه پېښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نه شو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي.
نو کوم چې هغه فرامین دی خپل وزکی او دی خپل دا کار کوي خپل چې کوم جلی خوختي ځانته نکاح کوي دې ودونه لري تلرم واده کوي هغه طبيعت کوي هغه طبيعت کوم لري کوم د غورت لري دلیل ورته لري او همدا شان چې دی خپل کوند ځانته نکاح کوي او ویلی مو چې کوندیان مجاهدونو ته باید په نکاح کوي ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی خو ته د کوند نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کي دا دا یو څه به اثر برانګېزوي خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده دوی خپل د دوی خپل مشران چې په دا اوس په واک کې دي
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیز تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ کي خو دا احتمال ډېری چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي
دقیقا هم دغه څه ده زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي تاسو سره زه دلته بد کوم که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم دغسې یو تناسبونه دي په دغه باندې به دوی بندیز لګولی او عملي اقدام به یې کړی وای که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکړئ یوه بله پوښتنه وکړم وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي د ښځو حقونه دي د ښځې دا حق دی په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و دوی د تبلیغاتو برخې لرلې دوی د اعلاناتو برخې لرلې مختلفې پروژې او پراجکټونه و د ښځو په نوم مجلې وي خپرونې وي راډیوګانې وي تلویزیونونه وي د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی
د سیمنو سوې لای چې نه راوستي تغییر راوستي د وڅناڅه کې تغییر نه وای راوستي نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پرې خودلو اجازه نه ورکول یعنی څناڅه تغییرات درلو ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو او موږ دغه ټول پروژې موږ دغه ټول کار دغه د پاره د خلکو ذهنیتونه خلاص شي ذهنیتونه جوړ شي د خلک وه ته ول چې تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان پیژني خدای وو پیژني خپل حقونه وو پیژني د نورو حقونه ته احترام قائل شي دغه مبارزه روانه وه او دا مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرصلاري حکومت فرما ده د هغه یو چې کلونو کلونو کلتوري مسائل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټ کړی دي او فرهنګي اصول مو منلي دي نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو او هغه شل کاله د څه فرصت نه وځ تر کلو باندې پورې
فکر نه کوي چې ډيري خار متمرکز وي او ځيني پروژې یا ځيني امکانات په سمه توګه استفاده نشو ځینو خزو یا سړیو تدیناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسی ونشو او ډیر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه وو اول امنیت نه وو څوک احساس د امنیت نه کول هغه کس چې پروژه اخیستې وه هغه مجبور و چې څوک کسان نور ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي تر هغه صاحب پورې دا لاړ شي الته چې صاحب ته لاسه تر آگاهی ورکولو هغه به ډیر کوشش کوله چې اول مشران خوشاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی چې دا د سره غلی ده ته ودرې چې یو انفجار ونه شي ودرې چې یو ماین رانه وړي څوک ځان سره ته ودرې چې یو نام بدی راته ونه شي دغه ویرې به د خلکو څخه وو هغه عامه پوهاوی هغه اساسي وظیفه ته چې به غتللی وو هغه به د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشاله شي ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشاله شي هغه خبرې کولې یعنی هغه اصلي او اساسي خبري خلقو پوري نه رسیدلي مګر بیا هم لکه کار کړي وو دغه مرسته کار په شهرونو کې کړي وو چې خلک په دې باندې وو پېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستو چې دغه یې موږ نه دي دا نشو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وي یعنې
نه دی کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کېږي هغه نجونې مکتبونو ته تللې پوهنتونونو ته تللې چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې رسنیو کې پراخه ونډه درلودله او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسی جرګه کې دوی پراخې ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شې شوي وو. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافۍ ته. اغلی صافۍ کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شوله او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخوانی حکومت ونړید دوی خپل حکومت اعلان کړ یوه خبره بیا بیا کېدله چې د ښځو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو اوس په افغانستان کې په دې برخه کې څه شی تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو هغه څه سر کې ښکاري څه لیدل کېږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېر مننه. مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې دا خبرې اول کار چې دوی تېر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شاید مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کړپي هغه کورنۍ ته ورکوي دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر کول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دی مګر وی خپل اسام تدبیر نه کوي. دا یو شل کال مخکې ورسه د غنی په وخت کې شل کال ډیر خزه پر مختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټول برخو کې دوی ایفاد لودا کار کول د خزه مخصوصا ما خپل د ما دولتي کارو ما کار کول په دولت کې مګر اوس کار نه کوم ځګارې ما زمونږه کول نه نسو چې د هر یو حکومت هغه خېګنه د خېګنه وایو که بدی کړی دا په هغه حکومت کې کوم بدی ساده بدی وایو مخکې به شل کاله چې ښځو ته بس ورکړی وو هغوی وظیفه تلل اقتصادي ډېره ښځه په مصروف وو که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړې ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکتورا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې نور هېوادونو ته مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو نیازې څه وویل چې امنیت نه وو واقعا همدغسې وو کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو امنیت څه له منځه زموږ امنیت اخیستلی وو هغه وخت همدا اوسني حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې ګار دي دا امنیت موږ څه شی وکړو د امنیت وادي د امنیت موږ خپل تحصیل وکړو موږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی موږ د امنیت باندې موږ چمتو وکړو دوی کله چې دی دمده ځواک کله کېږي اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافۍ تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دادی چې دوی مشر او مشرانو پرله پسې فرمانونه ورکړي. تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې. په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی دوی وایي چې ټینګار یې دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم عامه عام رسنی چې دوی هغه باندې دي ساتي کوي هغه یې څه خلاصي کې دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه و چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کې جوړ کړي کوم دا شی منظم چمتو و تاسو کولی دا ډېر وختونه چې هغه یو کال پاتو دوی ته خپل امر ثانی هر شی باید دوی برابر کی مگر مکتبونه خلاص کی پدونه شاید اول خو مکتب بند که خزره به وظیفه نه وبس پدونه هم بند سو دو خاصن دوی به خبری باندې باور نه او مشکل سوند دادی چې طالبان یو هغه نه دی یو دل نه دی طالبان فول دولت دی ګالدی دوی کولی نشي خپل مالک جوړ سي او خپل خبري یو کی او خلق باندې دا هغه حکم صادر کړي مای وای چې مکتب خلاص کړي مای وای چې مکتب خلاص نه کړي مای وای چې خزي ما ولاسي کارو کې کار شي هغه ډېرې په افغانستان کې خزي کولی دی خپل خاون لراس ورکړي په جنگونو کې ځمن نه لري بچا راشه نه لري نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي او مای وای نه هیڅ به اسلام کې کار شي نه تاسو آی واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسی اسلام کې دونه حق خدمت ورکړی ده کار کولی سي ذکر کولی سي نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي ولې خدمت حق نه ورکوي اوس تر وګوره په کابینه کې دوی شي کې په دغه د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د خزانه نشته کله د بعد د بهر نه د نور هیوادونو راځي کوم خدمت چې د خزو په اقونه خبري کوي خبري اترې کوي دا په منځ کې یو د افغاني خزو فعال حقوق یا کوم مختنی خزانه نشته چې دوی سره کینی آیا دوی ته روانه چې کینی د نور خزو سره دوی ورکاو چې د خارجي خزو سره خو په دې افغان خزو سره خبرې کوي هغه د چیل پر راغلی چې د افغان خزو څنګه الکی تاسو ولې هغه په خپل ځره مې خبرې کوي وای موږ د خزو حق ورکړی د موږ هغه ته هر څه وکړه دا څو در دوی ته کوي وایي چې موږ د خزو حق د اساس ورکړي کله د اسلام حق د اسلام په اساس د خزو حق ورکړي نو ولې مکتبونه باندې دي تر اوسه
واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي ده تر اوسه موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مخته ځي موږ کال په کال شاته ځو دا فرق هم اسلامي حکومت ده
بیرته راځم اغلی امیل لتاسو نه وغوړم چې پام دې متفسره واورم او پښتنه می لتاسو نه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا و زندیدلې دا که دوام کوي او خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتې چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي د فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي نو موږ ته فکر وکړه چې څومره سونه ورځې موږ عباس تیرې کړې اسې خوشی مون ته وادي ورکول کېږي وادي هم د دنیا د دې اساسه متوجه او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي نو دا د دې نه موږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم دا لوی درد دی دا د تاریخ داغ دی دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي دا ډیره سخته ده دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکم طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده ولې نه جوړیږي په دې باندې کار کوي او ظاهرا بلاخره به د زدکړې پایل کې ما د طالبانو دی وزیر سرګندونه اوریدي په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لخت لګه موږ د زدکړې تحریم کړی نه دی یعنی حرام هم نه دی ګرځولي دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکو د ما سوال لته سونه داده چې که یو کال روس ته مثلا طالبان انجونو ته د زدکړو اجازه ورکړي دغه څلور کاله چې تیر شوي یوه نجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وې یا په لومړي سمستر کې وې، فکر کوئ هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او وبتوانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
افغانی ټولنه کې نه، هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور، بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور یا یې نه پرېږدي، د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر کولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده، ځکه ما زه علمي غړی او متدرسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده کنه هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سن ته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعي هغه جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي، دا هر څه تباه شو، برباد شو، له منځه لاړه. په دې یو
د خپرونې وخت مې را په ختمېدو دی، وروستۍ پوښتنې کوم او هغلی امیل له تاسو نه یې پوښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې شته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې، چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي؟
دا اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې که پیلوي نن اعلان کړي بس دی، اوس خو مونږ نسلونه تباه کوي، یو نسل نه تباه کېږي، بیا په نسل تباه کېږي. دا په دې څېړنه شوي، تحقیق شوی دی، اما که اوس هم دی پیلوي دا به ډېر ښه کار وي، پر دې چې دا څومره د دوی حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کېږو او نه چیرته تلی شو، مونږ خلک مني او نه دلته
سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه. اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی، تاسو مرا ته لنډ په یوه دقیقه کې ووایي، موږ په دغسې یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه، لنډ څه کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي هغه د بېلابېلې بڼې مې یادې کړي کم شي؟
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل حقونه وپیژنو. چې کله مونږ خپل حقونه وپیژنو، مونږ خپل د حق د غوښتنې دپاره خپل غږ وچتوو، هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو. بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړله نو طبعا لاسته راوړنه یي، لکه دا اوس هم چې مونږ بېرته دوی اړیستلي دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بالاخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیستل شي، پوهنتونونه پرانیستل شي، دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی، له تاسو نه غواړو چې خپلې خبرې مو راټولې کړئ او لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو مې یادې کړې، نورو میلمنو مې یادې کړې، دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي لږ تر لږه راکمې شي؟
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده، ماهیر از هر وخت از بیری تازه است، که ډیری خور ډیری نجونې بیچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي، هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي. مګر که دوی هغه خبرې کوي تعمل وکړي خو سمه ده. که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم، او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغې کوم خبرې کوي، هغه خبرې باید سملي وسي. مګر زمونږ هیله، زمونږ تقاضا ده چې نور مه پرېږدي، نور مه پرېږدي زمونږ نسل، زمونږ دا نوي نسل، دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي، ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور ژوند راځي. ولې په خپل هېواد اوسي؟ ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي؟ اوسي، تحصیل وکړي، خدمت وکړي. د هر چا هیله، ارمان او ارزو دا دي چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي، خدمت وکړي. زمونږ تحصیل، زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري، نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري. مونږ هلته لاړ شو، مجبور خپل ژوند سفر نشروع کو د ډیر یو غټه بدبختی
ډیر زیاته مننه کوم د خبرونه وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملبنونه چې خبرې مو وکړي مننه کوم دوستانو دی نور بس ته ونیز خبرونه و چې موږ پکې د خزو پوړاندې دی تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ل درې درنو ملبنو سره خبرې وکړي د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګی امیل مدني فعال دنیا صافي او همدارنګ د بشري حقوقو فعال قمر نیاز ل درې واړو مننه تربیا خېچاري
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیی شهید د فرا ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. دغه د پاکستان د کوم چې د ظالمانه وحشتناکه کاری شروع کړی دی او دا مسلمانان دغه ولس چې دا شل کاله یا دیرش کاله د دې پر سر دی د نړیوالو څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو او بندې کولو او ایلوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته بالا ګټه نه کوي نو یې بالا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړی. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې. کیدای شي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دی خپل سفارت زنیراوی خپل سفارت دی وتړي په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه پدار سو هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي سفارت هلته څه معنا؟
السلام علیکم محب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبر یاست چې زه تر افغانستان ته بېخي ډېر نژدې سوی دی. تقریبا یوه هفته یې یوه هفته پاته ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د ښه مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دی خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې شو چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی ته را نږدې شو نو په خیمو تاسو خبر یاست چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل وچې دغه
زموج د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه د خوراکي نړیوال کمیټې څخه د معالجې نړیوال کمیټې څخه او د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده که د چمن په سرحد یو کړه ترخم په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي. زموږ روان دي د دې خوا مهاجر په زرګونو مهاجر وسته د بولې زیاتېږي اخواته روان دي. دې ته بوت په کمپو کې هو سهولت برابر چې د ګازو ډبې وکول شي، د ګازو ټانکۍ ته کښې شول شي چې دا یو ټانکۍ پنځه ویشت تنه دېرش تنه دي. هر کور ته باید پنځه پنځه کیلو ګاز ورکول شي او د هغسې موږ دا درته وایو چې د هغه کوم مهاجرین چې تاسو په کمپو کې اوسوئ دا زموږ د اقوام متحده څخه دا خواست چې په مهاجر سر باندې که په کور کې اتلس تنې که شل تنې که یوې که پنځه پنځه زره ډالر ورکړي او بیا طالبان هغو ته دولتي مځکې ورکړي. کوم څوک چې دولتي مځکې نه لري دولتي مځکې ورکړي دا خلک په یوه میاشت کې په شل شپې کې دننه خپلو ولسوالیانو ته کلی سي خپل کورونه پرې جوړوی سي. نو زموږ ټول څخه دا خواست دی چې په ولسوالۍ کې دې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې هلته په کلي هم وطن کې واړي هم دې ته سوکاوي دولتي شی ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شیان ورکول سي، ځکه ژمی دي دا خوونه هلته کلی دي، دا ټول هلته بېوسکه دي، بېوزګاوې دي. دا په دوه کاله هم خپل وزګاوی نه سمولی. موږ دغه خواست یو قوم ته داته چې په نفع باندې $15,000 ورکړي، نو علاج یې مفتي، خوراکی مفتي، هر څه مفتي. دا پنځه میاشتې د یخ چې روان دي، د دغو پنځه میاشتې لپاره به د دې هر شی مفتي. وسلام.
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي قبول کړئ. الله دې وکړي چې جوړ روغ بوئ. زه نور آغا صادق د لوګر ولایت غوښین او نسلي چرګانو د پاره ملارونکو اتحادي رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګر د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیه 100% لوړه شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمون غاغ تر وزارت زراعت او وزارت مالی پوری ورسوي. ډیر مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو دا زموږ برق چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ غاغ تر مسولینو پوری ورسوي، تر څو دا برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي، وسې له غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوشاله بایسته، زه محمد انی پلحان د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوی دی، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار مشخپله لرو، دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسی، سوداوی نه کیږي، تجاران نه ست، لاري بند دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې، د دې څوک نه ست چې رانیسی یا بازار ته یوسمه. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لوړپوړو چرواک څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي، تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو، مصرفونه ورباندې کوو، تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې هم دا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمو اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مودا د چزما پیغام خپور کی او موږ د انارو لپاره، د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکړي، تر څو زموږ سوداګری د نورو د تیر وخت شان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو وکړو، نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلیمه په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 to 3 PM
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 to 3 PM له آزادي راډیو واوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
شام لنگی دا کچکول میں سراہی کڑا شام لنگی
شاہ خوبانی پلونا دی پرم زکاو شاہ خوبانی